سلامونه ستړي مشه تاسو زموخه کلاساته رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکي بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شوې دي. دغه پیښه پرون شپه ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې له ایرانه د راستنه شوو کډوالو بس له یوې لارې سره ټکر وکړ او اور یې واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویاند احمدالله متقی وایي په وژل شوو کې 18 ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 60 یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په یو خبر پاڼه کې د دغه پیښې علت د بس چلوونکي ډیر سرعت او بې احتیاطي یاده کړې ده. تمه ده چې نن چهارشنبه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د بختر خبر اژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړي. بختر خبر اژانس وړاندې لیکي وانګی به د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د دوه اړخیز وړي کو د پراختیا او اقتصادي همکارۍ په اړه هم خبرې وکړي. ټاکل شوی و چې د اگست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال له خپل پاکستاني او چینایي سیالانو سره وګوري، خو دا ناسته وروسته له هغې وځنډېده چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړې توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه په ټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربیره ټپې وژل کیږي. راټوا پرون سه شنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار په اړه جدي محدودیتونه شته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د می په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکوونکي د نامعلومو کسانو له لوري د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټواټ د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویل نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکي وی امریکایي کمپنۍ سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې سوډانی دا اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوو کلونو کې له ګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له توتال او د برټانیې له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر په ټکو حکومت د نفتو لسترو کمپنیو سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې ماڼۍ پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست چې په امریکا کې د دغه اپ له 170 میلیونو څخه ډیرو کاروونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په اټ وایټ هاوس کې جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خپره کړ چې پکې وایي زه ولسمشر ټرمپ ستاسې غږ یم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټفارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کاروونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې مرسته رسوونکي کارکوونکي له جدي ګواښونو سره مخ دي. دا چې دغه کارکوونکو په برخه کې کوم ډول جدي ستونزې دي او طالبانو یې په اړه څه اقدام کړی او که نه په راپور کې به درته وایو. د طالبانو د حکومت په خسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړی چې په وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې په بارانونو او سیلابونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې سربېره د دغې ادارې په ټکو چې کرنیز ځمکې هم ویجاړه شوي وو، کورونه هم او په وړې دي. تشې بې وخته سیلابونه د اقلیمي بدلون نښې دي او که نه، په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. ته به هم راسره واورئ چې په خوست کې هغه ځوانان چې له طبي رشتو فارغېږي وایي چې د اکزام په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ما په ډېره سخته شرایطو کې چې هغه د کور مسولیتونه و، ما د نرسنګ فانځي وویل او نو یو هیله مو شته انشاءالله په راتلونکي کې، او دا هیله من له دینه چې دغه اکزیټ امتحان موږ ته اماده کړي انشاءالله.
همدارنګه د هغې طالب کیسه به هم در سره شریکه کړو چې له انتحاري څخه اوس د دولت پیاو کارکوونکي بدل شوی. نور راپورونه هم درته لرو، ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افتی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې مرسته رسوونکي کارکوونکي له جدي محدودیتونو سره مخ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کوونکي د اګست په 19مه د بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په ویډیو پیغام کې ویلي، د دغه څرګندونو تر څنګ په بشر دوستانه فعالیتونو کې د افغان ښځو په بشپړه ونډه ټینګار کړی. په ورته وخت کې په دې هیواد کې د مرسته رسولو برخې یو شمېر کارکوونکي ښځې هم وایي چې له ګڼو محدودیتونو سره لاس او ګرېوان دي. نور تفصیل له سنا کاکړنا په دې راپور کې اورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کوونکی وایي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه ملي او نړیوال مرستندوی کارکوونکي له دندې څخه خنډونو سره مخ دي. هغوی ګواښل کیږي، ټپیان کیږي او ان وژل کیږي. اندریکا راتوات د سېشنبې په ورځ د اګست 19مه د بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې د افغانستان مرستندوی کارکوونکي له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. هغه په دې پیغام کې چې د یونما د فیسبوک پاڼې په ګډون د ملګرو ملتونو په بیلابیلو پاڼو کې خپور شوی ویلي،
سره د دې چې له 2021 کال وروسته په افغانستان کې امنیت او فزیکي لاسرسی ښه شوی، خو بشر دوستانه کارکوونکي لا هم له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. دا ننګونې تل په پوهه، نوښت او زغم ځواب شوې دي.
راتوار ټینګار وکړ چې د افغان ښځو بشپړه ونډه په بشري فعالیتونو کې ډیره مهمه او له دوی پرته ناشونې ده. هغه له نړیوالو مشرانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو او امنیت د خوندیتوب لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي، او هغه کسان چې په دې برخه کې ناغېږي کوي باید ځواب ویونکي وګرځول شي. اندریکا راتوار ټینګار وکړ چې ټول باید د مرسته کوونکو کارکوونکو د خوندیتوب او ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه مرستندویه کارکوونکي وایي له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. یو ښځینه کارکوونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
د دوی شرط دا دی که چیرې بشري خدمتونه ترسره کیږي په ساحه کې باید د دوی د نمایندګانو څخه یو له موږ سره اوسي او هغوی زموږ کار له نږدې څخه وویني. کله چې فیمیل سټاف ساحې ته ځي، د دوی سره اول یو محرم وي چې محرم خاوند پلار.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک څو ورځې مخکې وویل چې د روان کال په می میاشت کې لسګونه ښځې چې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کار کوي د ناپیژاندو کسانو لخوا د دندو له امله په مرګ واخل شوي. دغه په وینا له همدې موضوع له کبله یونما مجبوره شوې چې د دغو ښځینه کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لنډمهالي تدابیر ونیسي. یونما وایي طالبانو ویلي چې د هغوی ځواکونه د ښځینه کارکوونکو د ګواښ پیښو کې لاس نه لري، خو ادعا کوي چې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا د طالبانو لخوا د مرستو د ویش په پروسه کې د لاسوهنې په دې برخه کې د ښځو د حضور په محدودولو او پر هغوی د فشارونو په اړه راپورونه ورکړي وو. طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بیلابیل محدودیتونه ولګول او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند اعلان کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږه کلازادې رادیو نوري دا بخند نړیوال سازمان وايي چې طالبانو په افغانستان کې د واک لاته لاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ مافیات د هوا د خلکو ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه پرون پر خپل اکسپانی له خلکو غوښتل چې د دې سازمان د تومار غوښتن لیگ په لاسلیک کولو دی د طالبانو د حساب ورکونې او له ښځو او نجونو د عملاتر لپاره نړیوالو فشارونو زیات کړي. پورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان خبر ورکوي چې د نړۍ دوامداره یوازې شفاهي غبرګونونه او د عملی اقداماتو نشټوالی به د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکي پایلې ولري. تفصیل فیروز عزیزینه په دې راپور کې اورو.
د وخنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره منسي غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګ د دوشنبه په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پانل لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنې راهیسې له سازګانو په بشپړ مافیات سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له سازګانو د مسؤلیت پای څلور کله بیا عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتن لیک پلاستیکولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او درو وهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خوشنۍ څرګندولو او اعلامي خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کوم مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملی اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکي پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للارې وي. په ځانګړې توګه په دې ورسته کې د لاهې محکمې لنی کمرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی او په دې برخه کې هم باید عملی اقدامات وشي او نه باید دا ظلمونه او جرمونه عادی او اسپین کرلای شي.
که ته هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندی دي، خود د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکی وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوری نظام کارمندانو، بشری حقوقو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندې کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړ توګه د بشري حقوقو درناوی وکړي او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا حبت الله خونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلی چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکي ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلی چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. 24 ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسیس موخه غلاساده رادیو ناوري د طالبانو د حکومت په خوسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړای چې پاروسته او تورزو کې د افغانستان په نه ولایتونو کې سخت بارانونه او سیلابونه صدر کسان مړه کړي دي. د دې ادارې د اطلاعات او اړیکو رئیس محمد یوسف همت په ویډیو بیان کې ویلي چې د ځایي زیان تر څنګ په دې سیلابونو کې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم رسیدلي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې د سیلابونو له امله کورونه او کرنیز ځمکې ویجاړ شوي دي او د طالبانو او نورو مرستندویو بنسټونو یې د مرستې غوښتنه کړې. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پرلپسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې اونۍ له پیل راهیسې د افغانستان په نه ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد پرون دوشنبه د اګست په 13 په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو له امله 4 کسان مړه شوي او یو کس ټپي شوی، خو نوموړي نه دي ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوختي.
موش سلور هیوادوال به شهادت رسیدلی، یو تن ټپي سوی، یو ورس کورونا په بشپړ توګه ویجاړ سوی دي، شپږ سلویش کورونا په نسبي توګه زیانمن سوی، یو سل دیش جربه کرنیز ځمکه، یو سل پنځه دیش جربه باغونه، شپاړس کیلومتره سړک، دوه پلونه او پلچکونه، ولس سوه ونی یویش د اوبو کانالونه زیانمن سوی دي. په ټولیز توګه 353 کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثره سوی دي.
دی وایي له زیانمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او د نورو مرستو لپاره د دوی سروې روانه ده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په کابل، کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي. په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو دغلته خلکو ته مرګ ژوبله او درانه مالي زیانونه اړولي. د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسېدونکي نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې هغه د بیا جوړولو وس نه لري.
مکمل کوټې دیوالې راته غورځولې دي، د کلا دیوالې هم غورځولې دي او وس نه لرو چې جوړې کړو. اوسګار ګرځو کارونه نشته، نو که موږ ځان ته ډوډۍ ته نشو پیدا کولی او بیا دا به څنګه را جوړ. موږ دا غواړو چې مستد موږ سره کومک وکړي او دغه ني راته جوړ کړي.
په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکونکي عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ ځاني او مالی زیانونه اوختي.
مالی زیانونه خلکو ته زیات اړولې دي، لکه کرنیز ځمکې دي، کانالونه دي، کورنۍ زیانمنې شوې چې اتاقونه یې ولیدلې دي. یو پل د علیشنګ په سړک باندې دا له منځه تللی ده. تن سیاسر هم شهیده شوې، یو نارینه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست 19 په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د 10 او 15 ملي مترو ترمنځ وي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي. یادونه ورده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسیدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله له ګواښونو سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په خوست کې د نیمال وړو روغتیا زده کړو یو شمېر فارغان وای شاوخوا درې کاله کېږي چې له دوی د فراغت وروسته ازموینه اکزیټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې ازموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له همدې کبله بیکاره پاتې دي. په خوست کې هر کال د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له ماسوسو سلګونه کسان فارغېږي، خو په اکزیټ اگزام کې خند د دوی د بیکاری یو مهم لامل دی. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د اگست په 18 په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیايي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروسته ازموینې نه ځنډول کیږي. دوی زیاتوی لشاو خدری کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان لیاد یزمینی پاتې دی او لدی کبل نه شیکولای په خپل تحصیلي برخو کې رسمي دندې تر سره کی. یو تن فارغ معاصر عبدالسماد توول
اکثر محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کال کېږي چې اگزیټ اگزام نه دا وخستله. د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده تر سره کوای شي، نه د دولت څخه ډیپلوم ورکول کېدای شي او نه مخته تلای شي چې د لیسانس وکړي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي کچېرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډمن دي. یو بل تن فارغ محصل حمید الله ول
ما په ډېره سخته شرایطو کې چې هغه د کور مسولیتونه ما د نرسنګ فانزي ویل او نو یو هله مشته ان شاء الله په راتلونکي کې او دا هله من له دینه چې دا اگزیټ امتحان مونږ ته آماده کې ان شاء الله مونږ د دولت نام دا غوښتنه دا څومره مونږ ته زمينه مو سيدي کې هغه مونږ ته کاری فرصتونه ډيري کې نو مونږ خوشاله یو ان شاء الله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغیدو په عمومي او وروستۍ ازموینو کې ځنډ کیږي محصلان له خپل زده کړو سره بې ارتباطه کیږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولای. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل په خوست کې د روغتیا د برخه د انسټیټیوټونو مسولین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وایي
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیه د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسولینو کاملا هڅه کړې ده چې خپل محصلینو ته د اگزیټ ازموینې زمينه سازي وکړي. دا چې یاد ازموینه مخکې د حسین ټکنالوژي ریاست لخوا اخیستل کې دا اوس د ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وخت ده نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځ زون اگزیټ ازموینه پلان کړی ده.
د افغانستان پر روغتونونو او نور لوی او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمخل کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیا پال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
اوس به هم ورشو د هغه کس کیسه به اورو چې له مورچله تر دفتر رسیدلی. دا د یو طالب کیسه ده چې زموږ همکارې فیروزې عزیزي ورسره خبرې کړې دي او د هغه په ژوند باندې چې څنګه له مورچله تر دفتر رسیدلی دا راپور چمتو کړی دی. ورزو دا راپور اورو. همدارنګه یادونه کوم چې تاسو کولی شئ اوس ازادي راډیو نشرات 4:30 د ازادي راډیو په اپلیکیشن باندې واورئ. کولی شئ زموږ اپلیکیشن د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې ومومئ. پته ازادي راډیو .com د هلته ورشي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په 4:30 توګه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو خبرونې هلته اورېدلی شئ. همدارنګه په سوشل پاڼو کې هم درسره موږ تعقیب کړئ، په ټویټر، فیسبوک، دا واتساپ ګروپونو، په انسټاګرام کې، په ټلګرام ګروپونو کې او همدارنګه پر وې پاڼه مو راپورونه په غږیز او همدارنګه په لیکلي ډول لوستلی شئ. اوس هم ورزو راپور اورو.
د ننګرهار ولایت یو 19 کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسولینو دی وایي یو وخت د جمهوري نظام د کارکوونکي د وزلو لپاره ځانمرګ برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل
وسی په دې مسوډیا چې کال کې په ظاهري دي عمر بیا تلس کړو
دا زیاتوی چې له طالبانو سره د ځانمرګ بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه د چا لخوا او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دا ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ یولس غړي او خپلوان د تیر جمهوري نظام د پوځیانو په بیلابیلو هوایي بمباریو کې وژل شوي او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې، بلکې پخوا یې د ډیرایو هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ده هم ژوند ته مخه کړه او درس یې ووایه. د طالب دغشان آزادی راډیو ته وویل چې اوس ګرځېدلی او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅکله نه و لیدلي. دا یې ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود، خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوه ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل، خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغو خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوي چې د تیر جمهوري نظام برخه ول، خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامداره توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو پخواني پوځیان، سیاستوال، خبريالان او د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو کارکوونکي وزلي، تری تم کړي او یا یې زندانی کړي دي. خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او له خلکو سره یې د راسه درسي خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو اونۍ وړاندې په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخانی سرتیری شکنجه او وزلی دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور لمخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یوانی ممیاس کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسانو وزل، او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوي یا طالبانو نیولي و. دغه راپور زیاته کړې چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړې وه چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي، خو د طالبانو ځواکونو له دغې نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي، او د دوی مړي یې خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریښي چې وایي مومي. دا طالب چې وایي اوس یې د تیر په پرتله نظر بدل شوی دی، هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لرې، او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي. خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلي او په ډېریو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي. که څه هم د دې طالب په شان په افغانستان کې د 2021 کال د اګست پر 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو طالب جنګیالیو ژوند په لوړه کچه بدل سو، له مورچالو او پټنځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مډرنو موټرو کې ګرځي، خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدید بېوصلۍ سره مخامخ دي، او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خلک
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید. ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه ل دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
جوګان ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیو څلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلم دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستیال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب په پایل کې دا راته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله خصوصا د لومړۍ او دویمې جهاني جګړې نه را په دې خوا نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د ښوونې روزنې هغه د اجباري نه وستلو د ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولې داسې په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، د ته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نشي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو سمتي او قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي څونځلری هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځلری دی افریقا په شمول هغه به بل بحثه. نو دلته دا باریکی دی موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکت کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړی قدم کې ورته دا لازمه ده چې دغه خپل حقوق نه باید با خبره وشي، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې سره کم آیا دا کنوانسون نه منلي دي دغه نړیوال اصول ته څومره ژمن دي، دا موارد ډیر مهم دي. د دې ترڅنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبن له وطن نه لري کیږي د هغه هیواد قانون فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره د ټولو هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاکله دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاکله بیا غته ورتلل.
ګوره دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیه او په دې لارو باندې چې بیودات بیخي ډیر دي غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یو سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې گویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپا پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات د شي ښکارا کوي چې موږ ډیر آرام یو. داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسائل هم ډیر مهم دي چې دوی په اړه کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې ترڅنګ د سختیونه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم د ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیان دي معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې چې دوی د فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ راحت وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي ولاره ډیر بیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډیر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا د په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځیم بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که په هرته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا او یا قضیې په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا ده چې د بې غورۍ له وجې یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بې خبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذه کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي، ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بې خبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل و مخاوني ولشي.
او کچری دا وضعیت هم دسه دوام وکړه که څنګه تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کای دا مسارف چې دوی په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم دسه دوام وکړي.
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه 15 کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یو د دې یو غټه پایله همدا ولا چې په میلیونو خلک افغانستان ووتل او ډېر غیر قانوني ووتل او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقونو با خبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي، ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي، ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په دسي طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثر افغانان وزی د غلطه دین غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړي چې بهر لار شي. یعنی هر هیواد ځانته قوانين لري، قانوني لار ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا سره کم لار شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده، خدای مو کړه کم غمی زره منستکیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپل کسان دي او کورنۍ دي چې موږ په لاسه او سلهاو مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري.
بله مسباس افسرال دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل لغو کسانو څخه یاست چې ډیر مسافر کړای د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړل. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي، ځینې کسان د سلسله دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي چې رقم دوستانه وټاکل شي، څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي، څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهه ته د ناپوهه له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن باندې راځي. دا یو طرف دی قضیه ده. بلې خوانه چې یو څوک له بل هیواد نور هیوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخیږي، ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده هر صبح چی وسی زکه افغانستان که تیگه، خاوره، هوا، سرک، موتر، خلق و دانه هر چه خپل دی، هر چه تاید خپل احساس کهی دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو د ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټه شي. د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانان نو او افغانیم فرهنګ لری کیزان چې دا ډیر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وي نو افغانان سره راټولېدل ناست ولاړه اړیکه دا ډیر مهمه ده. د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ور سره عیارول دا ډیر مهمه مسله ده، ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشي یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبند کینو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. نو دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي. موږ چې فرهنګ بولو دلته د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتبول ډیر زیات مهمه دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ځای کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوی دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانیږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پینزو کلو د لاسو کلو ترڅو لدغه مزایا و نه استفاده وکي. کچیر ته لدغه مزایا و استفاده و نه کړي نو بیا به دوی د نور لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د تورته نور هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپله ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مس باسب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګورو ده.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درن دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه او د تورته نورو حقوقو باندې خبرې کول. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات. نو موري دم غړې په کاناډا کې افغان ماشومانو او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب، په پیل کې درته وایم چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده.
نړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري؟ هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنټ حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق دی، د اظهار حق دی. دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو، چې اول نه شروع کېږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي په جسته خبرې وکړو.
که در تغذیه برخی تراسو زکه چه افغانستان که ورست تربله دی خلق و اقتصادی حالت دی خرابی دو خواته در دوی خپل دن دیل لاسه بر کردی، لکه چنگ چه لازمه در نسی که اولای دوی خپل کورنه تا غطه برابر کردی پتیر ماشومانو تا. دی ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
هم داسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت تر څنګ حیاتي ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده. که چیرته سمه تغذیه ورته برابر نه شي نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي. هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو، افغانستان یو فقیر هیواد دی، او په دې هیواد کې اکثر خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کولو هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده، او اصولا هم باید کارونه کی. نو تر کومه لاسرسی دې ته چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي. هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي، هغه تل د کورنۍ او د مشرانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري، هغوی دا مخته وړي. کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کړي خپل ماشومان، نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دي په دې کې. او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې حتی د دې تر څنګ چې په ساتونو کار کوي، په ساتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي، بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي. او دا موږ تاسو ګورو چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي، او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نوې پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی، د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېخ کلن ځوان ګورئ چې ډېرې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی، یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی، یا په ټولنه کې د جز ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي، دا ټول پکې شامل دي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادی کار دی چې که چیرې دا ونیسي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابیږي. راځو دې ته، اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، موږ او تاسې بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي، راتلونکي کې به دغه کسان چې اوس نه تغذیه کېږي د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسې په نوره نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې یا په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسې کله د هغې پاملرنې ته ګورئ، نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده، او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې، که هغه په نور چاپېریال کې، که د هغې د حفاظت مسله ده، ټوله مد نظر نیسي. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسې پکې سالمه ځوانان، سالمه انسانان ډېر پیدا کېږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه، تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو. په هر لحاظ که موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټیږي او ډېر قرباني کېږي، تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې، د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي، نو هغه ډېر وخت قرباني کېږي. تاسو به په تېرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د اتلسو نه عمرونه کم و په نیشو روږدي شوي وو، علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه دی درلودلی. دغه کسان تاسې ګورئ چې په جنګونو کې اته دخیل پاتې شوي دي، قرباني شوي دي، خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړي دي. علت یې دا دی چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپېریال کې رالوی نه شي، دوی ډېر زر قرباني کېدلی شي، دوی ډېر زر اوخدمن کېدلی شي، دوی ډېر ارزښتونو باندې نه پوهېږي، نو خپل ارزښت باندې اته نه پوهېږي. نو په دې خاطر افغانستان په اوسنی حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډېر ځلاند او لوړ دی، په دغسې حالت کې زه د افغانستان د ماشوم دپاره ډېره ښه آینده او ډېره ښه راتلونکي نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وږي، په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کېږي. که راستو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول ورباندې پوهېږي، مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کېږي. لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته دی نه چې د یو ماشوم د ژوندي پاتې کېدلو، د خوړو، د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله حل شي، بل مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کیږي، تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم د پاره واقعا ډېره مهمه ده، او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د تعلیم ته لاسرسی ونه لري، د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري. یعنی امکان د دې شته چې دغه راتلونکي نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډېر وخت کېږي چې ماشوم د ډېرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کېږي. تاسې که له ښارونو لږ بهر هم ووځئ، تعلیم ته ډېر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی، دا زمینه ورته نه وه مساعد شوې. نو کله چې هغه ماشوم لري، هغه خپل ماشوم دومره سرمایه ګذاري نشي کولی په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمینه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، اما پوهاوی ورته نشته دی. که چېرې وی هم هغه کم پلار او مور چې دي، هغه بې سواده پاتې شوي دي، دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسې وګورئ په کلو او بانډو کې، ماشوم د اوه کلنې اته کلنې نه په کلي او کور کې په کار مصروف دی، هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی، په علمي لحاظ باندې دا د دوی دپاره اساسي عمر دی، دا د دوی دپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپېریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت پراخ وخت دی او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کرونده کې کار کوي، تاسو د هغې استعداد په چیش کې پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته په کار کېږي او شاخه کار پې کېږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی، علت همدا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې، موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زموږ او ستاسو په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کېدای شي 4-5 کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم 8 ساعته کار کوي او هیڅوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي. له هر اړخ نه حکومت خو ټول ویني چې کوم شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بیکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنۍ پاکله باندې غږیږو، تاسې خپل ماشوم لیږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې. آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه، له سوال نه یا له شاقه کار نه، دا فایده ډیره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډیر کوي؟
دقیقا هم داسې ده. ګورئ تاسو په هر هیواد کې، به خصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې، د مختلفو خلکو سره ګورئ. یعنی یو ماشوم دا تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک دی، څه نیت لري، څه کول غواړي. تاسو په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسو ډېر ماشومان ولیدل چې معتاد شوي. دغه احتیاط له بل ځای څخه نه دی راغلی، دغه احتیاط له دې څخه راغلی ده چې یو ماشوم د سهار له 8 بجو څخه د ماښام د 8 بجو پورې له کور څخه بهر دی. چې کور ته راځي، د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو 2 روپۍ وخی چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړي دي. اما د دغه پیسو د پیدا کولو منبع د ډیرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغه والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا 2 روپۍ دي. چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوو، ما ډیر داسې کسان ولي دل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې، په سوشل میډیا کې خصوصا، ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او 2 ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دې باعث کېږي چې دوی روږدي شي، دوی تر جنسي زور زیاتی لاندې راشي، دوی سره بد خلق شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسایل.
بله، تاسو جنسي زور زیاتی یا جنسي تیری یاد کتر یا د خپل خبرو کې کلس دغه ماشومان بیرون لیکل کیږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی شي؟ دا ستونزه څونه عامه ده او ډېره ده.
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د پاغه صورت کې چې سرپرست ور سره څوک نه یو لیګل کیږي او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده همدا وي چې سهار له کور څخه ووځي او بیا بېرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتما په داسې ټولنو کې وجود لري. موږ بیا کولی شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریزه قوانین چې پلي کړي دي، چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنه پرې نه دي، ماشوم تنه چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې مکتب څخه بې وخته ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. نو کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه آزادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړی دي او تعقیبوي چې این دغه مسایل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یو ځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنونکي مسایل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دی؟ او افغان په صفت، د دې یو چا په صفت چې خپل ټولنه درک کوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبري ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟ لري
منګه په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلوېختو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي متاسفانه په یو ډیر اوږد مرحله کې مونږ ونتوانیدل چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانين جوړ کړو مونږ فقط یو څو په نوم نهادونه د مسلې د حل لپاره لرل اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډیر نه شوی فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کیږي چې د قانون پلي کېدل حتمی دي او دوی عملي کوي په دغه سي حالت کې لازم ده چې قوانين جوړ شي او عملي شي د دې پایل باید وشي د کورنۍ څخه د دې پایل باید وشي د خوانځي څخه او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانين عملي شي او مجازات ورته وټاکل شي تاسو ګورئ چې کچېری یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي بل څوک حق نه لري چې ورته ویوالي دغه حق اته حکومت تر اوسه پورې چې څو کلونو کې زه شاید ومه دغه څه خاص مونږ لیدل چې یو کورنۍ کچېته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه وباس یا د دې لپاره کوم قانوني پایګر وجود لري یا قانوني تعقیب شته چې څو کلته لار شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستاسو ماشوم تیر یو میاش کې مکتب ته نه درغلی څه کوي یا مکتب ولې پرې خوسته علت څه ده نو چیرې چې قوانین نه وي او د ملکي دوی زمينه نه وا یا نه وي بیا موږ خنه نتیجې نشو ترلاسه کولای کچېری د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری په ماشوم باندې پنګونه د افغانستان پاینده باندې پنګونه ده بیا د دغه قوانینو جوړول عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي
bale ډیر زیات مننه تاسو ژوندۍ او سلامات اوسئ
مننه کوم ودان
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د تور ته نور لومړنۍ حقوقو په اړه خبري وشولې لمون سره میل ما و سید نجيب الله صادق تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری